سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌ای دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما می‌بینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد، سرریزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان، طالبان امروز علیه داعش می جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامعی، یک مدافع حقوق بشر افغان، از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامعی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامعی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می‌دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی راه یافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در 2 بازی پیروز شود، و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده، در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را به خاصیت خواند. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر در پانتون تهران همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از آن خارج شد. و گفته حسین امیر عبداللهیان، با گذشت هر روز این توافقنامه به اهمیت تر می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میلادی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شد، تهران تعهد کرده بود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما ایران می‌گوید که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات تجارتی بین‌المللی از این توافق فاصله گرفته است. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله میکند که آنها را مرتبط با ایران میداند. از سال 2011 میلادی، زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سدی ورو مثلث پرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو چباندې دوه کله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو. بیا اوربند مات شو. جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یوه افغان کړې ده. د دوړو هیوادو د اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. راوښم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د یو دلته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی و چې هغه زموږ په ترانزیت کې و. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و، بیا موږ په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاوې ته چې دا تاثیر مشتنسي ثابتولی، خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې و دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی و یعنی یقین د دې بز تاسو ته هم درته وایم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدکه پوری یا در تورخم و جلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کومې خواته ولاړی دا موټر څوسو او په کوم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په اوسنۍ دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب یې شو کی چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د ماینده وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې وقنا دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې ډیره تکشه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی دا شان خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل حقه کې لکه پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته راوړ سي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه
وباشه حالت دا خبره
میکوه مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخې ته به بیاراسم خټک صاحب په پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوافته کې د نن خلاصو وګړي در ډول سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو مرته اطمینان دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکې او یا به در ډول سفرې هله کړي
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تاسو څه خبرې لرئ سي د دوړو د اسلام آباد او کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکا دوه درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سی وشو دي دا خو د امنیت برخه شو ده سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه ستانه اگزیسی خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور ویو که پر زاوی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته او بل چکم بل خبره دا اغا دا د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به د لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ته ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلات ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي. هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسه سال ژوند پویسه د دې پر لټ سره تړلی دی. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله کدا خبر استانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپدمیا سواتو سانسته د نورو وطنونو پسان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي ته نه نه هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند شو ستا خپل باندې دی بس وزه باندې دیګي شهر نه پر ازګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې. هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین به له خلکو خالي شي ځکه دوی نور څه هغه نه لري عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شیان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یعنی زه فکر کوم دونه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دونه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول تک تر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي ژبه پارک نه کیږي لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی دا مهم لارې زده راشم لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما څه وته چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ځاغ نسته یا یوه دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرد مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې ځړول یو خدای دې چا تاسو هم ولیدل دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوج د لاڅخه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
لاسادي راډو مومنت صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومته ګیله مندي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چکل انتخابات وشي د سه اټکل کې چې دغه اړیکې کېدې شي چې بیرته یو څه سم شي.
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې وړو ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کوي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخ نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغه وړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پیښور کې هم کیږي.
یعنی دا قومي انتخابات نه شي کولای. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو بل نقشه هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې د درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبرو کوم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وی خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي د هغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي پشاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلي دي د بل خانه سرفراز بوکچی راغلي دي د بل خانه یو بل سړی راغلي دي اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دي هیڅ سیاسي لړۍ نشته
دي کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونی کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو زکه خو تاسو ما په اول سر کې وي زکه خو تاسو ما په اول سر کې وي چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړو شواله هندا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکي تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کیږي بل حکومت چراشی مشکل خوغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د د چکه مستونزه ده. یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده لري د چکه مستونزه ده. دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او اغه د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي. دا نه چې نن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد پچا باندې زیات جوړی کی پچا مزړه زیات جوړی دی و تاسو په خړه باندې وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه نه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 2.5 میلیون متر مربع یوازې چې افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرش راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی شو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خطاک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې درو وسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلې دي دغه څه پرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومو د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی یا سل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو وړي موږ چې ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که موږ صادرات لار سیس موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلاتو کې د غشان هم د لاس اور کې پرم تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 15000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نکي افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که موږ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وسطي اشیا او انتر یورپ دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې د هر څه کې دی شي اوس بدقسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې د زمون خپل خلک اوس تلترغه او پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره